د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د مازدیګر څلور بجې دي. قدرمنو اوریدونکو، دا یو ساعته خپرونه زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، او په ترڅ کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه او مرکه، او په پای کې د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یوه نوې برخه خپریږي. قدر من اوریدونکو، په راپورونو کې به خوست ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او لیدنو کتنو په اړه جزئیات وړاندې کړو. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې پر یوې پوځي اډې د توغندیو د برید په اړه راپور له نورو موضوعاتو سره یو ځای وړاندې کیږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي دي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن د دې ولایت د یو شمیر پروژو د پرانستلو ترڅنګ شیبه مخکې په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړ. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته استوي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن د دې ولایت په هوایي ډګر کې د یو شمیر پروژو په ګډون د نوي پروژو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ. له خوست د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ولسمشر شیبه مخکې د خوست له چارواکو او د قومي مشرانو او د مدني ټولنو له غړو په ګډون په یوې لویه غونډه کې ګډون وکړ او دې غونډې ته به وینا وکړي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویلي چې د خلکو د ستونزو د اورېدو لپاره به ولسمشر د هیواد نورو ولایتونو ته هم لاړ شي. ولسمشر غنی وروسته له هغې خوست تللی چې څو ورځې مخکې د دې ولایت له څنګلوري ولایت پکتیا څخه کتنه وکړه او هلته یې هم یو شمیر پروژې پرانستلې. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته استوي. د ترکیه خبري رسنیو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونه نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی چې د یکشنبې په ورځ 228 افغان کډوال د ایرزروم له ولایته په یوه کرایه شوې الوتکه کې بیرته کابل ته واستول شول، او نور له 400 زیات افغانان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې له ترکیه وویل چې د هغه افغانان دي چې جرمونه یې کړي یا د جرم دوسیه لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 45 دولت مخالفه وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 43 ساعتونو کې د ننګرهار، خوست، کندهار، اروزګان او هلمند په ګډون په 10 ولایتونو کې شوي، په وژل شوو کې د اروزګان لپاره د عبدالله په نوم د طالبانو نومول شوی مرستیال والی هم شامل دی. په دې عملیاتو کې د 30 وسله والو د ټپي کېدو او 15 نورو د نیول کېدو خبره هم شوې ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه د ویلی. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د دې ولایت په زنخان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم به ویلي. د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د ولسوالۍ پر څلورو امنیتي پوستو ډلې برید وکړ چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. نوري د اوختو مرګ ژوبلو په اړه وویل
نشته چې سوال په دغه څه تلفات په اړه باندې دوی په مشر جزئیات نشته، خو ممکن هغه هم تلفات وشي.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې څو پوستې نیولې او افغان ځواکونو ته هم درنه مرجوب لاړول، خو افغان چارواکو دغه ادارت کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال لاټومي تړون څخه سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. حسن روحاني نن په تهران کې په یوه کانفرنس کې چې نن ورځ د هېواد د اټومي ټکنالوژۍ په نوم بلل شوی وویل، موږ به لومړني کسان نه یو چې له دغه اټومي تړونه سرغړونه کوي، خو هغوی باید پوه شي چې که یې سرغړونه وکړه پښیمانه به شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې له دغه تړونه به ووځي او د مې تر 12 به نوي بندیزونه په تهران ولګوي که چیرې د دې هیواد پر اټومي پروګرام نوي محدودیتونه او د توغندیو پر پروګرام نوي بندیزونه ونه لګول شي. روحاني ویلي چې د دغه تړون اساس قوي دی او تر اوسه توانېدلی چې د تیرو 15 میاشتو فشارونو په وړاندې تاب راوړي. سوریا او د هیواد متحده روسیې اسرائیل تورن کړ چې د سوریې پر یوې پوځي اډې تیر شپه توغندي شتي او د هیواد پر ضد جګړه پیل کړې ده. په داسې حال کې ده چې دمشق په نږدې د ختیځې غوطې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلو د وروستۍ حملې په وړاندې چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي نړیوالو سخته غوسه څرګنده کړې ده. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د سوریې پر یوې هوایي اډې د تیر شپې هوایي حمله دو اسرائیلي جنګي الوتکو کړې وه او د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو هم د اشتل شوو اتو توغندیو پنځه راغورځولې دي. مخکې د سوریې دولتي رسنیو وویل چې مرکزي ولایت هم ست نږدې پر یوې هوایي پوځي اډې توغندي لګېدلې چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې یو بل سره مخامنه وخړه. دواړو مشرانو د پاریس په لوفر موزیم کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وکتل. محمد بن سلمان په درې ورځني سفر فرانسې ته تللی او ټاکل شوی چې نن له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره رسمي خبرې پیل کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې راسره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، راپورونه او مرکې خبرو. وابهوري چې ولسمشر اشرف غني د یو شمېر غنیزو پروژو د پرانیستو لپاره د دوه ورځني سفر په مقصد خوست ولایت ته تللی. په چین کې په دې اړه غور کیږي چې افغانستان ته هم د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز کې لاره ورکړي. او په یو تحلیل کې به واوري چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم وروستی سفر به آیا په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړای شي؟
هر سفر چې اوسي له سفر وروسته دغه ویل کیږي چې له دې وروسته به په افغانستان کې سوله راځي، مګر هغه بیرته خبرې یوازې خبرې پاتې دي.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پرونی پراخې غونډې ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ کې د ماشومانو د غوزنګ د ناروغۍ نویو پېښو د دې ولایت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
عمر یې ولس میاشتې نه دی چې د مرض شروع ورته په د مارچ میاشتې په درېیمه نیټه شوي او په هماغه نیټه موږ هم رپورټ کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به د سوریې هومس ښار ته نږدې د حکومت پر یوه پوځي هوایي اډه د توغندیو د برید په اړه د نورو موضوعاتو تر څنګ جزئیات واوري. او په پای کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرو. راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی د یو دوه ورځني سفر په مخه خوست ښار ته رسیدلی او په پام کې ده چې له ولایتي چارواکو او د دې ولایت له خلکو سره د ګڼو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي آزادۍ راډیو ته وویل ټاکل شوی چې ولسمشر پروان کال کې ځینو نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي او د خلکو ستونزې له نږدې واوري. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ خوست ولایت ته رسیدلی دی. جمهوری ریاست وایي چې ښاغلي غنی د دې سفر په لړ کې لومړی د دغه ولایت د هوایي ډګر د رنوي پرانیسته وکړه او هیله یې وښوده چې د خوست هوایي ډګر د ټولې لوی پکتیا لپاره د هوایي مسیر مرکز وګرځي. د خوست د هوایي ډګر رنوي 2640 متره اوږدوالی او 1540 متره پلنوالی لري چې تر 199 میلیون افغانۍ لګښت پرې شوې ده. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځني سفر په لړ کې د خوست له سیمایزو ولایتي او امنیتي چارواکو او د دغه ولایت له اوسیدونکو سره وګوري او د دوی ستونزې به له نږدې واوري.
هدف سفر
دی وای خوست د ولسمشر د سفر هدف په هغه ولایت کې د سو بنسټیزو پروژو پرانیسته ده. د دې ترڅنګ به ولسمشر د خوست له چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني بنسټونو، د ښځو له ټولنو، د پوهنتون له استادانو او له امنیتي مسؤلینو سره هم وګوري او په امنیتي او بیلابیلو مسایلو به ورسره له نږدې خبرې وکړي او د پروژو په وړاندې به ستونزې وسیړي.
پروژه ها را بررسی میکنیم.
خو استاد د ولسمشر غنی د سفر پاړه د ولسمشری مانی لخوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې له خاغلی غنی سره په دې سفر کې د کابینې یو شمیر وزیران هم ملتیا کوي. د خبر پانه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د 2.1 میلیون ډالر پارزښت د خوست ولایت د برېښنا د لیک د شبکې د بنسټ ډبره هم کې خوده چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې به 15,000 کورنیو ته د برېښنا اسانتیاوي برابرې کړي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی چې افغان ولسمشر د خوست د هوایي ډګر د رادار سیستم د اطفایي ودانیو او د هوایي ډګر د داخلي سړک د ودانولو د بنسټ ډبره هم کې خوده. خبر پانه وای ولسمشر غنی د دغه پروژو د پرانستې پر مهال په خپلو خبرو کې په خوست کې د تولیداتو په ډیرېدو ټینګار وکړ او اړوندو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې د لوی پکتیا د جلغوزیو د انتقال لپاره د خوست او جرمني ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړولو چارې بشپړې کړي. دغه شان خاغلی غنی د دغه سفر په لړ کې فایدامي وزارت ته لارښوونه کړې چې د خوست هوایي ډګر ته ټولې لارې ورزوي چې له رغېدو وروسته به په اسانۍ خلک پرې توکي انتقال کړی شي. د اعلامیې په حواله خاغلی غنی د خوست ولایت له امنیتي مسؤلینو سره په غونډه کې د دغه ولایت د امنیتي پلان د ارزونې ترڅنګ دوی ته د ټاکنو پروسې د امنیت او په ټاکنو کې د امنیتي ځواکونو د هر ډول لاسوهنې نه د مخنیوي په اړه هم لارښوونې وکړې. دا د ملي یووالي د حکومت له پایله خوست ولایت ته د ولسمشر غنی دوهم سفر دی. د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې که څه هم ولسمشر غنی په تیره کې د خوست له خلکو سره کړي یو شمېر ژمنې نه دي عملي کړي، خو دا ځل هیله لري چې ښاغلی غنی به د خوست د خلکو ستونزې واوري او د حل په برخه کې به یې اقدام وکړي. د دې شورا یو غړي نورشاه نوراني ازادي راډیو ته وویل د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ به دوی له ولسمشر سره د دغه ولایت په یو شمېر ادارو کې د تغییر او تبدیل مسله هم یاده کړي.
ولسمشر نه موږ هیله ورزو تا کزا د کته هم په تیرو درو کارونو کې یو څه تغیرات راغلي دي په ځینو پوستونو کې. ولې یو شمېر داسې ادارې هم شته دلته په دې کې د 15-16 کاله کېږي چې خلک موجود دي، تر اوسه پر تغییر نه دی پکې راغلی. د دې خلکو نه ډېر خلک په عذاب هم دي، په غضب هم دي، ځکه دا ادارې دوی غصب کړي دي. د یو شمېر ادارو کې به تغیرات غوښتنه در وکړي او د دې ترڅنګ به د خپلو قدرونو د استعدام غوښتنه وکړي چې په یو شمېر لوړپوړو ادارو کې باید په دندو وګماري.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پکتیا ته هم په 2 ورځني سفر تللی و او هلته یې د یو شمېر پروژو د پرانستې ترڅنګ د خلکو له بېلابېلو کړیو سره کتلي و. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ټاکل شوی چې په روان لمریز کال کې ښاغلی غني یو شمېر نورو ولایتونو ته هم دا شان سفرونه ولري او د خلکو ستونزې له نږدې واوري.
و موریدل چې ولسمشر اشرف غنی د 2 ورځني سفر لپاره خوست ته رسیدلی او هلته یو شمیر بنسټیزې پروژې پرانیستې دي. د سیاسي چارو کارپو خانولی بشرمل د افغانستان د ولسمشر ولایتي سفرونه مثبت بولي. له ښاغلي بشرمل سره په کابل کې زموږ خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې. ښاغلي بشرمل، د مرکې په پیل کې د خوست ولایت له خلکو سره د ولسمشر پر تیرو ژمنو خبرې کړې.
البته مخکې چې کومې ژمنې شوي دي د هغوی هم تر یو حده پورې کار شوی دی. په دا کې شک نشته، مثلا د خوست نړیوال هوایي ډګر ولا جوړېدل جوړ ستونزې پکې وي. د خوست غلام خان سړک ترانزیت کول ول تر یو حده پورې اوس هم کار پر روان دی، لږ کار پاتې دی. او په عین حال کې د برېښنا وعده شوې وه، دا هغه د بشپړه سوله. خو ولې په خوست کې عامه شعور ډېر لوړ دی او دې ته یو علت هغه دی چې د خوست ډیری خلک په عربي هیوادونو کې اوسېږي، د دوی د ژوند تقاضا هم لوړه ده، نو خامخا هلته اغېز شته دی. دوی غواړي چې یو معاصر معیاري ژوند له حکومت څخه وغواړي، نو د دوی غوښتنې هم ډېرې جدي دي. او په هغه غوښتنو کې زیاتره دا هغه دي چې مثلا خوست کې کوم مالی فساد دی هغه له منځه ولاړ شي او پر ځای هلته یو سالمه اداره وټاکلی شي چې د دې ادارې په ترس کې هلته سر پروزو ته لکه ما تاسو اشاره وکړه دا پلی شي.
بشرمل صاحب، دا کومې پروژې چې نن یې پرانیسته وشوه، مثلا د هوایي ډګر رنوی، د دې ترڅنګ د برېښنا، د 15,000 کورنیو دپاره د برېښنا د اسانتیاو برابرول دي چې د دې پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه، په ټوله کې دغه پروژې هلته په سیمه ییزه حکومتوالۍ باندې او د خلکو په ژوند باندې څومره مثبت تاثیرات درلودلی شي؟
د هوایی ډګر کومه پروژې چې دي، مثلا موږ کولای شو د خوست هوایی ډګر د لوی پکتیا لپاره یو هوایی کوریډر رامنځته کړو چې له دوبۍ سره ونښلو. مثلا په میاشت کې یو ځل یا دوه ځل باید له دې څخه الوتکې لاړ شي همالته دوبۍ کې دغه د افغاني توکي مثلاً هلته وشي. همدغه کوریډر مونږ کولی شو چې کراچۍ سره وتړو، دغه کوریډر مونږ کولی شو چې دلی سره وتړو. نو دغه به هغه د انګلیسي په اصطلاح بوم اکانومي د پخوانې کوم اقتصاد چې دی د هغې له امله د خوست په موجوده اقتصادي او کاروباري تجاري وضعیت کې ډېر مثبت بدلون راولي. زه فکر کوم دا به د خوست د خلکو لپاره ښه وي. دا ولسمشرنه وکړه په عین حال کې خوست کې مثلا د انرژي مسله به حل شي، 13,000 کورنیو ته به برېښنا ورسېږي. خو کله چې موږ د صنعت خبره کوو نو ما داسې اورېدلی دي چې موجوده کومه برېښنا چې ده دا صنعت ته کار نه ورکوي. نو د صنعت لپاره مثلا په دا باندې فکر وشي چې موږ دا برېښنا له کوم ځای څخه بشپړو. خو بهرحال بیا هم هلته په د زده کړو په حساب او په فرهنګ باندې، په ژوند باندې، په راکړه ورکړه باندې دغه د برېښنا پروژه واقعا یو مثبت تاثیر اچولی شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه بشرمل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د ولسمشر دغه ولایتي سفرونه تاسې ورته په کوم نظر باندې ګوري چې په وروستیو کې پیل کړي او ریاست جمهوری وایي چې په روان کال کې به ولسمشر ډېری ولایتونو ته دغه ډول سفر نو کې پټوله کې دغه ډول سفرونه ولایتي تاسې څنګه ارزوي؟
دا یو مثبت ګام دی زه یې ستایم، او خصوصا په هرات کې کوم کارونه وشول هلته ولسمشر پاتې شول. دا نړیوال ټولنې ته همدغه شان د افغانستان خلکو ته باور ورکوي چې ولسمشر له خلکو سره واټن نه لري، بلکې دوی مسایل اورېدل غواړي. ولسمشر غني باندې یو لوی تور دا غول چې دا نه غواړي چې عامه خلکو ته وخت ورکړي ورسره کېني. هغه دا دی چې اوس دغه خپل خبره کوي چې نازه د خلکو سره کېنم د مسایل اور. او په عین حال کې په ولایتي اداره باندې یو لوی تاثیر دی، یو لوی نظارت دی، او زه فکر کوم چې دا به ډېرې مثبتې پایلې ولري.
د سیاسي چارو کارپوه خانولي بشرمل و چې خوست ته د ولسمشر د سفر او په دې ولایت کې د رغنیزو او اقتصادي پروژو په اړه له ازادۍ راډیو سره خپل نظر شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د عبدالرشید دوستم په مشرۍ ملي جنبش ګوند وایي د حکومت مشران او ځینې دولتونه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال د راستنولو هڅه کوي. خو د جنبش ویان بشیر احمد تیانج په دې اړه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال نور جزئیات څرګند نه کړل. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې له قانوني پلوه هیواد ته د دوستم راستنېدل کومه ستونزه نه لري. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان په خبره په دې وروستیو کې داسې نښې لیدل کېږي چې جمهوري ریاست او وجري ریاست هیواد ته د عبدالرشید دوستم د بیرته راستنېدو هڅې کوي. بشیر احمد تینج د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم به په راتلونکو انتخاباتو کې د یو قانوني پارلمان د رامنځته کېدو لپاره برخه واخلي. د ښاغلي تینج په خبره ښاغلی دوستم به په نږدې راتلونکي کې هیواد ته راستون سي او د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپله دنده پرمخ یوسي. هغه وایي په دې وروستیو کې د اجرایه ریاست محترم مقام، د جمهوري ریاست محترم مقام او د افغانستان په مسایلو کې ښکېل هیوادونه په یو نه یو ډول د معاون صاحب عبدالرشید دوستم د نشتون په اړه اندېښنه لري، او په ورته وخت کې د لومړۍ درجه شخصیتونو د انسجام په برخه کې د هغه په حضور ټینګار کوي. له دې یوه ورځ مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې له صدراعظم سره په ګډه خبري ناسته کې ویلي وو چې نوموړي د ترکیې له صدراعظم سره په کتنه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال په اړه هم خبرې کړې. که څه هم په دې اړه د ترکیې له صدراعظم بینی علي یلدرم نه پوښتنه وسوه خو په اړه یې ځواب ورنه کړ. خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي ترکیه حق لري چې په دې اړه خپل نظر له افغان حکومت سره شریک کړي. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د ښاغلي عبدالله له دا ډول څرګندونو هرکلی وکړ او هغه یې مسؤلانه وبللې. عبدالرشید دوستم د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه کړنو تورن سوی. ښاغلي اشچی په 1995 کال کې ادعا وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال هغه جنسي ځورولی او هل ټکولی ده. که څه هم یو شمېر حکومتي چارواکي دغه قضیه حقوقي بولي او ویلي دي چې یا د قضیه به د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې وڅېړل، خو یوې ابتدایي محکمې له قضیې سره د تړاو په تور د ښاغلي دوستم ځینې ساتونکي په بانه محکوم کړل. دا چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دوسیه دا مهال تر پلټنو او څېړنو لاندې ده کنه، د افغانستان سترې محکمې او لوی څارنوالي په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له قانوني پلوه د عبدالرشید دوستم بیرته ستنېدل کومه ستونزه نه لري. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزي د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جمهور رئیس لومړي مرستیال د راتګ لپاره هیواد ته د حقوقي لحاظ هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. هغه د جمهور رئیس لومړی مرستیال دی، د جمهور رئیس سره په یو انتخاباتي ټکټ کې راغلی دی او د هغه سره په یو ځای خپله په اصطلاح هغه دوره چې تکمیلیږي د هغه سره بیا د کار دوره هم تکمیلیږي.
ښاغلی مددزی دغه شان وای د ولسمشر د لومړي مرستیال امتیازاتو ته په کتو د دوستم لپاره داسې محکمه دایریږي لکه د ولسمشر لپاره چې د افغانستان په اساسي قانون کې په پام کې نیول سوې ده. خو د نوموړي په خبره ده چې د دې ډول محکمو لپاره د لوی جرګې یو رکن نه دی بشپړ سوی، نو د ولسمشر د لومړي مرستیال محکمه هم د ولسوالیو د شوراګانو تر انتخاباتو پورې ستونزمنه بریښي.
راپور کې مو واوریدل چې ملي جنبش ګوند وایي د حکومت مشران او یو شمیر دولتونه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د راستنولو هڅې کوي. له بلې خوا په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ترکیه سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي. ترکی رسنیو ویلي چې له 200 زیات افغانان پرون یک شنبه کابل ته واستول شول. افغان چارواکي په دې اړه زد نقیزې څرګندونې کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا هغه افغانان دي چې په خپله خوښه هیواد ته ستنېږي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دا افغانان په ترکیه کې جرمي سوابق لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری د شیبه په سټوډیو کې راسره دی او جزئیات اوروي. نوری صاحب
بلې تکل صاحب مننه. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د دې هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته استوي. د ترکیه خبري رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونه نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی چې د یکشنبې په ورځ 228 افغان کډوال د ایرزورم له ولایته په یوه کرایه شوي الوتکه کې کابل ته واستول شول او نور له 400 زیات افغانان به هم په څو راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږي. آیا ترکیه د افغانستان له حکومت سره په همغږي دغه افغانان بیرته افغانستان ته استوي؟ په دې اړه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دې وزارت په دې برخه کې له ترکیې سره کوم توافق نه دی کړی، خو په دې برخه کې د افغانستان او د کورنیو او د ترکیې د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ توافق شوی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی بیا ازادي راډیو ته پرته له دې چې ووایي آیا له ترکیې دغه استل شوي افغانان کابل ته رسیدلي که نه، وویل چې دا هغه افغانان دي چې جرمونه یې کړي یا د جرم دوسیه لري.
او کسایی که اونا سابقه جرمی داشته باشه یا هم
هغه کسان چې جرمی سابقه ولري یا د جرمونو دوسیه یا قضیه ولري که هغوی په هر هیواد کې وي، موږ له مقابل لوري د هیوادونو له امنیتي ادارو سره په همغږي یو تفاهم ته رسیږو او هغوی بیرته افغانستان ته راستول کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت بیا رسنیو ته ویلي چې دا هغه افغانان دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته راځي. ترکیه ویلي چې ټول هغه شاوخوا 3000 افغانان چې په وروستیو اونیو کې د ایران له پولې د دې هیواد ختیځ ولایت ایرزورم ته ننوتي بیرته افغانستان ته لیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په څو ورځو کې به د ترکیې په نورو ولایتونو کې هم د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته استولو پروسه چټکه شي. په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع افغانستان ته په سفر کې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د یکشنبې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د ترکیې رسنیو د یلدرم له قوله خبر ورکړی چې هغه د یکشنبې په ورځ په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې دلته کومه ستونزه نشته او انقره د کابل منندوی ده چې په دې مسله کې ورسره همکاري کړې ده. د بشري حقونو یو شمېر ډلو پر ترکیې انتقاد کړی چې افغان کډوال بیرته هغه هیواد ته چې پکې جګړه روانه ده او استوي او په دې توګه د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. ترکیه نور اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د تیرېدو یوه مهمه لاره ده چې په وروستیو کلونو کې په زرګونو افغانانو چې اکثره د ایران له پولې دې هیواد ته داخل شوي وو له همدې لارې د لویدیځو اروپا هیوادونو ته ځانونه رسولي دي.
مننه کوم نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې په راپور کې ویل چې د ترکیې د رسنیو پر اساس په راپورونو کې ویل چې له 200 زیات افغانان د یک شنبه په ورځ کابل ته استول شوي او ترکیه غواړي چې سلګونه نور هم په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته واستوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د آسیا کلنۍ مقایسوي څېړنه ښایي چې د آسیا لپاره د چین په یوه تحقیقاتي ټولنه کې د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا سپیک کې د افغانستان د ورګډولو پریکړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دې لویه سیمه ییزه پروژه کې د افغانستان د شاملولو د پریکړې ملاتړ کوي. اقتصادي کارپوهان سپیک ستر اقتصادي دهلیز بولي او وایي د دې پروژې تطبیق به د سیمې له نښلولو ورهاخوا افغانستان ته د چین پاملرنه هم زیاته کړي. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په سیپیک پروژه کې د افغانستان د شمولیت له طرحې ملاتړ او هرکلی کوي. د دې وزارت وایان مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیپیک پروژه سیمه سره نښلوي او دا چې د سیمې په نښلولو کې د افغانستان ګټه ده نو ځکه یې تطبیق ته چمتووالی نیسي. دی وایي زموږ ګټې د سیمې په نښلولو کې نغښتې دي او دا چې موږ په وچه کې ګیر هیواد یو نو که په هره پروژه کې د افغانستان ګټې خوندي وي موږ یې هرکلی کوو او د خپلو ګټو پر بنسټ په هغې کې پر شاملېدو او عملي کېدو ټینګار لرو. دی وایي د افغانستان په شاملولو کې د سیمې د هیوادونو ګټه ده او همدې اهمیت ته په کتو دغه هیواد شاملېږي. ښاغلی قوقندي وایي په سیپیک کې د افغانستان د ګټو د خوندیتوب په اړه ډېرې ناستې ترسره شوي او لا هم بحثونه دوام لري. دا پلان د لومړي ځل لپاره تېر کال په ډسمبر میاشت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د خپل پاکستاني او افغان سیال سره په غونډه کې مطرح کړ. دا په داسې حال کې ده چې د آسیا کلنۍ مقایسوي راپور چې پرون یکشنبه خپور شو ښیي چې د آسیا لپاره د چین د بوام فورم یا د بی ایف ای په غونډه کې پریکړه شوې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یعنی سیپیک افغانستان ته هم غزول کیږي. سیپیک د چین د بلټونو او سړکونو نوښت یا بی آر آی لخوا مهمه پروژه ده چې هدف یې د آسیا، اروپا، منځنی ختیځ او افریقا د لوجستیکي او ترانسپورټي شبکو نښلول دي. له دې مخکې ټاکل شوی و چې دا پروژه د چین او پاکستان ترمنځ غزول کیږي د کومې لپاره چې په پاکستان کې جدي کارونه روان دي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان له شاملېدو سره چین ولې لیوالتیا لري او افغانستان له دغې پروژې څه ترلاسه کولی شي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاشي په اړه وایي
دا مونږ چې پاکستان او چین یو ستراتیژیک ملګری دي، اما افغانستان د یو چارایي اهمیت لري. د دې طریقه به یو لنډ دا مزل وي، دویم ترانزیتي لارې به وي، دریم لا به د چین لاس راکړې وکړي په افغانستان کې زیاتې شي او حتی چینایي کسان او کمپنۍ به افغانستان کې راشي او په مختلفو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغانستان، چین او پاکستان هغه هیوادونه دي چې یو له بل سره خورا زیاته سوداګري لري. د یادې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل که یاد هیوادونه د منظمو لارو له طریقه سره ونښلي ګټه یې ټولې سیمې ته رسیږي.
وړاندې په خبرونه کې به په یو تحلیلي راپور کې واورئ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د سلګونه زره پښتنو فعالانو په ګډون یې وبخښي لسګونه زره پښتنو فعالانو په ګډون یې پرون په پېښور کې غونډه وکړه څه غواړي. په پای کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي. د دې خبرونه تر پایه را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي.
پیام ها و نظریات شما
الو سلام علیکم، ما شیرین آقا هستیم از ولایت کاپیسا ولسوالی تگاب. امشب باران خیلی زیاد شده و آب خیلی زیاد آمده، خانه های مردم خراب کرده. از شما تقاضا میشه، از شما خواهش میکنم که با وزارت استراحت تماس بگیری و به این مردم کمک کنی. از منطقه شهرک که رسوالی تعمیر از شهرک گرفته تا مبخیل نشوانه امید داشر خیر این داشاتوری و تا فاین منطقه کل مردم خانه خراب کرده. مردم بیچاره هستن، این خانه ها را که جور کرده کل خانه هایش آب برده. از شما خواهش میکنم که با وزارت استراحت صحبت کنی که این مردم کمک کنن. وضعش بسیار خراب است. با سلام و احترام.
ستاسو له پیغامونو
دی آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته زړه کوي سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روز صحیح سلامتي او دا هغه څه شي نه چې حقیقت ولري هغه چې باید سره وګرځي. دا کوشش تاسو مو کړی د وطن آبادي ده. دا دلته ټول فساد دی. د شاشید منطقې ته چې راشي ټول هغه سړکونه چې دا یو سړک دی او خواته پیدراو دی، پیدراوونه خلکو بند کړي دي، ټول پیدراوونه بند کړي دي، چا پکې موټر ودرول، چا پکې کانتینر ودرول، چا پکې دکان جوړ کړی، ټول لارې بند کړي. هره ورځ موټر دوه درې ماشومان ول کېږي، خلک ول کېږي، پیدراو بېخي موږ نه لرو. د خدای خاطر وکړئ شاروال صاحب ته ووایه بیدار شه، یو موټر چې چېرې څوک درته نه وایي د شاشید چې بېرته پر چکر ووه او بېرته لاړ شه. هر ځای چې دې په نښه کړو ورکه وظیفه خلکو ته مکه شارواز کې راشي. د خدای خاطر دا خو په نقشه ښار دی، شاشې په نقشه ښار دی. اوس موږونه مې عرضو تا ته مې وکړو یو چکر راشي او نماینده دې راولي دغه پیدرونه باید ټول ختم شي او پیدرو پیدره وي، دا ماشومان نور موټر ونه وایي او مکتبونه مې دلته ډېر دي. ومن الله توفیق.
د یو شمیر اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې ازادۍ راډیو ته د ټلیفون په شمیره په خپلو پیغامونو کې راستولی وو. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن د دې ولایت په هوایي ډګر کې د یو شمېر غنیزو پروژو په ګډون د نوې پروژو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او شیبه مخکې هم د دې ولایت میلمستون په ودانۍ کې په یوې لویه غونډه کې برخه واخیسته. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته هستوي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 15 دولت مخالف وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې که د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون څخه سرغړونه وکړي په دې کار به پښیمانه شي. سوریا او د دې هیواد متحده روسیه اسرائیل تورن کړ چې د سوریې پر یوې پوځي اډې تېره شپه توغندي شتري. او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوشنبه تمه کوي چې د روسیې یو پلاوی په هغه نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړي چې په جون میاشت کې د هیواد په کوربتوب د منځنۍ آسیا د اوبو د سرچینو په اړه جوړیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم وصل وصل ته غږ شئ، غوږ شئ چې وبښئ سپورتي خبرونه یې چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو ورزشي خبرونه. د افغانستان د جوجیتسو لوبغاړو د آسیا په آزادو سیالیو کې 4 مډالونه وګټل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسول منور شاهزاد نن آزاد رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې د سپینو زرو او برونزو دوه مډالونه خپل کړي دي. ښاغلی شاهزاد وایي مصطفی لوکوزه او صبور رحیمی په دغو سیالیو کې تر نورو افغان لوبغاړو ښه وزریدل او د سپینو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړل. د آسیا د جوجیتسو آزاد سیالۍ د اپریل 6 تر 8 نیټې پورې د قرقیزستان په کوربتوب په بشکک ښار کې ترسره شوی. او د هندوستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په دوهم ورځ پنجاب ډیلی ته او کلکتې بیا بنگلور ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې ډیلی ډارډیز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره د کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته د 168 منډو هدف وټاکه چې پنجاب لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د 4 وکټو په زیان سره پوره کړ او لوبې د 6 وکټو په توپیر سره وګټله. په دغه لوبه کې مجیب زدران د کینګز 11 پنجاب لوبډلې په ګټه ولوبید او 2 وکټې واخیستې. په دوهمه لوبه کې ایرایل چیلنجر بنگلور لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته د 2 وکټو په زیان سره د 120 منډو هدف وټاکه. په جواب کې د کلکتې لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د 6 وکټو په زیان سره پوره کړ او خپل سیالي لوبډلې بنگلور ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دغه سیالیو په راتلونکي لوبه کې نن د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نبی ساحل هم پکې شامل دي د راجستان رایلز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورزشي خبرونو پای
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن یا د پولیو د ناروغۍ د دوهمې مثبتې پیښې پیدا کېدو د دې ولایت خلک اندېښمن کړي. دوی له وسلوالو ډلو غواړي چې د خپلې ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي، څو د ټول ولایت ماشومان د دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورل شي. د ازادۍ راډیو خبریال روحالله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت مسؤول حاجی محمد اساق د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فلج دوهمه مثبته پیښه هم د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل سیمه کې پیدا شوې ده.
په کونړ کې د پولیو دوهمه پیښه چې ده، دا د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ هماغه هیلګل ساحه کې ده چې مخکې اولنین د پولیو پیښه چې کوم ځای کې زموږ شتون لرو، دا پیښه هلته هم ده. د ماشومې نوم کوبرا دی او د شهاب الدین په نامه دغه لور ده. عمر یې اوولس میاشتې نه دی چې د مرض شروع ورته په د مارچ د میاشتې په درېیمه نیټه شوې او په همغه نیټه مونږ هم رپورټ کړی. چون دغه کورنۍ هم په همدغه الګل ساحه کې اوسېږي او د الګل په ساحه کې مونږ ډېر فامیلونه انکاري لرو.
محمد اساق وایي د واکسینو په تیر کمپاین کې ترې نږدې اتلس زره ماشومان پاتې وو، خو په نوي پیلېدونکي کمپاین کې هڅه کوي چې دغه شمېره راټیټه کړي او که چېرته بیا هم په زیات تعداد کې کوچنیان له واکسینو پاتې شي نو د نورو مثبتو پیښو پیدا کېدو ویره زیاتېږي.
طبعا چېرته چې کوم ځای کې مونږ د پولیو پیښه ښکاره شي او کوم ماشوم پرې اخته شي، نو د هغې په څنګ کې 200 ماشومانو ته نور هم د دې ویروس عاجل خطر وي. دغسې به هم سلسله هر ماشوم چې پیښته کېږي همداسې 200 ماشومانو ته، نو طبعا دا د خلکو د تشویش او د سیمې د تشویش سبب کېږي چې ولس ته به یو غټ خطر وي، ځکه د ټول عمر لپاره معیوبیت منځته راوړي.
د کونړ اوسېدونکي هم په غازی آباد کې د فلج دوهمې مثبتې پیښې پیدا کېدو اندېښمن کړي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې په ماشومانو رحم وکړي او د واکسینو کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی د کنټرول لاندې ساحو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي او د هغوی ژوند د یو لاعلاج ناروغۍ وژغوري. گوهر رحمان او زبیح الله وای
دغه پیخه چې پیدا شوه ده واقع سره د تشویش وړ خبره ده. د پلج بیماری چې ده دا یو وایروسي بیماری ده، یعنی ساری ده، یو جنبل دې انتقال دلش. غوښتنه مې د دولت د وسلوالو مخالفون نه ده چې تاسو دغه واکسین ته اجازه ورکړي او که واکسین وانخلی دوی لاس یا پخه یا کمانډا مې پل شي نوهمبر ټولنې د وګو باري هم په دې کورنۍ باندې بوج ده. نو خبره ده چې دوی دغه ټولو ماشومان ته چې د عمر د 15 کلنۍ کم دې دوی ته ماشوم واکسین ورکړي او تر په کافي اندازه هغه ټیمونه چې دوی کورونو ته ورځي دوی سره همکاري وکړي د ماشومانو په دغه.
دوی له هغو کورنیو هم غواړي چې څوک خپلو ماشومانو ته د واکسینو ورکولو مخالفت کوي او خپل بچي په لوی لاس یوې لاعلاجه ناروغۍ ته حواله کوي چې باید ماشومانو ته واکسین ورکړي.
هغه کورنیو ته چې خپل ماشومانو ته واکسین کې زما پیغام دا دی چې دغه یوه وژونکې ناروغي ده، لاعلاجه ناروغي ده. نو مهمه ده چې دوی خپل ماشومانو ته باید واکسین ورکړي، ځکه د دوی ماشومان چې باید یو ښه آینده ولري واکسین په صحیح طریقه سره واخلي دوی اندامونه روغي سلامت وي، دوی به ښه آینده ولري، ښه زده کړې به وکړي او د وطن ته به د خدمت مصدري.
د یادونې وړ ده چې په 2018 زیږدیز کال کې د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د پولیو څلور مثبتې پیښې موندل شوې وې چې هغه مهال هم د فلج پیښو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي وو. تیر کال کومه مثبته پیښه پیدا نه شوه، خو سږ کال په غازی آباد ولسوالۍ کې په یوه سیمه کې دو مثبتو پیښو موندلو کونړیان بیا تشویش سره مخ کړي دي. دې دوه پیښو سره په هیواد کې په روان کال کې په فلج داخته شو ماشومانو شمیر وو ته لوړ شو.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په پېښور کې پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ځوان مشر منظور پښتین په مشرۍ لسګونه زره پښتنو سوله ییزه اعتراضي غونډه وکړه او د پاکستان حکومت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. په پېښور کې د مشعل راډیو خبریالان وایي چې لږ تر لږه 6000 کسان پرون د اعتراض لپاره راغونډ شوي وو. د راپورونو له مخې د پاکستان رسنیو په ځانګړي ډول هغو رسنیو چې په اردو او انګریزي ژبو خپرونې کوي د دې غونډې په اړه راپورونه نه دي خپره کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په پښتون میشتو سیمو کې د پاکستان د دولت لخوا د پښتنو پر حقونو د تیری د مخنیوي په مقصد د اعتراض لپاره پیل شو. د دې اعتراض له پیل راهیسې د دې غورځنګ غړي غواړي چې له قبایلي سیمو د پاکستان د پوځ پوستې لرې شي او د هغو په وینا د پښتنو د لا درکه کېدو مخنیوی وشي. د اعتراض کوونکو په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونه په پښتون میشتو سیمو کې خلک پرته له دې چې قانوني پروسې عملي شي نیسي او هغو بیا لا درکه کېږي. فرشتې جلالزی په خپل تفصیلي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د پښتنو د تحفظ موومنت یا د پښتنو د ساتنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په پېښور کې خلکو ته چې د اعتراض لپاره راغون شوی وو وویل چې حکومت باید یو قضایي کمیسون وټاکي او د پښتنو په سیمو کې د غیر قانوني لادرکیو او قتلونو پیښې وڅېړي. منظور پښتین وویل پولیس او پوځیان باید ټول هغه پښتانه چې نیول سوي او بیا ورک سوي دي عدالت ته حاضر کړي، بې ګناه وګړي خوشي کړي او یوازې هغه کسان چې د منظمې قضایي پروسې تر بشپړولو وروسته مشکوک پیژندل کیږي په توقیف کې وساتي. منظور پښتین همداراز وویل چې د پاکستان حکومت باید قبایل او له افغانستان سره پولې ته نږدې سیمې له ماینونو پاک کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي وایي هغه حقونه غواړي چې د پاکستان اساسي قانون د هغه هیواد هر وګړي ته ورکړي دي. د پښتون تحفظ موومنت چې د پښتنو د ژغورنې او د پښتنو د ساتنې غورځنګ هم مرتویل کیږي، خپل پلویان پرون د پېښور رنګ روډ سیمه کې راغونډ کړي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غېستري غونډې ته ډېری پښتنې هم ورغلي وې او یو شمېر کسانو یې ویناوې هم وکړې. د بسرو بیبي په نوم یوې ښځې پرون خلکو ته په وینا کې وویل چې میړه یې له ډېرو کلونو راهیسې لا درکه دی او چارواکو د ورکو شوو کسانو په لیست کې ثبت کړی دی. هغې د پاکستان د استخباراتو پر اداره ISI تور پورې کړ چې د دې د میړه او په قبایلو کې د ډېرو نورو وګړو په لادرکۍ کې لاس لري. سلګونه کسانو چې پرون په پېښور کې د اعتراض لپاره راغونډ شوي وو د خپلو ورکو عزیزانو نومونه او عکسونه پورته کړي وو. په پاکستان کې سیاسي فعال علي وزیر په دې اړه پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
دا زمونږ مورونه ورختي، زمونږ خوندې ورختي دي، زمونږ پلاران ورختي، زمونږ ترونه ورختي. مونږ چیرته داسې دیدو پرېږدو؟ مونږ دیدو ته دا کله اجازت نه ورکوو. پښتون تحفظ مومن چې دی د پخپلا باندې د پښتنو په سر باندې کاروبار وکړي یا د پښتانه دنیا ته دهشتګر ثابت کړي، دیدو دا اوس نیولی خلک چې دی دا خو داسې وي چې چیرته دی د خپله کاروایي کوي، نو کاروایی کې دی جلونه راوباسي او بیا یې ورته مړکی بیا دنیا ته وایي چې ګوره ما ترهګر مړکه کني پتا شو ته نقصان درسولو. نو اوس داسې دي چې پښتون را بیدار شوی دی، پښتون راویښته او پښتون د خپل حقونو پښتنه کوي.
په پاکستان کې دوه کین اړخو سیاسي ګوندونو، پښتونخوا ملي عوامي او د بلوچستان نېشنل عوامي ګوند، غړو هم په پرونی اعتراض کې حضور درلود. خو په پاکستان کې د پښتنو د ملتپالو ګوندونو او د مذهبي ګوندونو پیژندل شوي مشران نه پکې لیدل کېدل. په پېښور کې د پرونی اعتراضي غونډې عکسونه او ویډیوګانې پر سوشل میډیا خپاره سوه او زرګونه کسانو وکتل. خو د رپورټونو پر اساس د پاکستان دولتي رسنۍ په ځانګړي ډول هغه چې په اردو او انګلیزي خپرونې کوي له دې ځایه غایبې وې. په پا پاکستان کې په پا انګریزي ژبه د خبرېدونکو ورسپانی دان خبريال مبشر زیدی په دې اړه چې ولې رسنیو د پېښور پر دغه ستره اعتراضي غونډه خاموشي غوره کړې وه مشال رادیو ته وویل
ما چې سبو قتل نو ډیره د حیرانتیا خبره راته ښکاره شوه. مخکې دا خلک چې په کراچۍ کې د نقیب محسود د وژنې حوالې سره راغونډ شوي ول نو میډیا دوی له کوریج ورکړی و. بیا اسلام آباد کې د لږ زړه نازړه کېدو نه پس میډیا ورله ځای ورکړو، خو چې کله دوی بلوچستان کې جلسې وکړې او دا اوس په پېښور کې وکړه نو میډیا ترې مکمل بلیک آؤټ کړی دی. ما ډېرو د میډیا چارواکو سره خبرې وکړې خو چا راته صفا خبره ونه کړه. خو زما په نظر څه ناڅه خوشته چې دومره لویه غونډه د پامه غورځول کېږي،
لیکن بهرحال ایک خاموشی تو ہے.
د پاکستان حکومت دا اداره د ویچ امنیتی ځواکونه یا استخبارات د پښتنو په لادرکې کې لاستري. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې په قبایلو کې پوځي پوستې ضروری دي، ځکه هغوی په سیمه کې د افراطي ډلو په ځانګړي ډول د پاکستاني او افغان طالبانو پر ضد جنګیږي. د روان کال د جنوري په 28مه نیټه په کراچي ښار کې د پاکستاني پولیسو په عملیاتو کې د یو ځوان پښتانه نقیب الله مسعود تر وژل کېدو وروسته دا حرکت پیل شو. د پاکستان پولیسو ادعا وکړه چې نقیب الله مسعود له پاکستاني طالبانو سره ارتباط درلود، خو د مسعود کورنۍ وویل چې هغه غوښتل چې موډل سي او هیڅ ډول ارتباط یې له طالبانو سره نه و. د نقیب الله مسعود کورنۍ وویل چې هغه په پاکستان کې د انکاونټر عملیاتو قرباني شوی دی. انکاونټر عملیات د تروریزم پر ضد د مبارزې تر نوم لاندې داسې عملیاتو ته ویل کېږي چې د پاکستان پولیس کله چې کافي اسناد نه لري چې وګړی له تروریستانو سره د ارتباط په تور محکمې ته حاضر کړي، عملیات کوي او هغه کسان ځای پر ځای وژني. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې یوازې په 2018 میلادي کال کې لږ تر لږه 330 تنه د پاکستان د پولیسو په انکاونټر عملیاتو کې وژل سوي یا ورک سوي دي. په کراچي کې په داسې عملیاتو کې د نقیب الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي په فبروري کې د پاکستان له ډېرو سیمو په اسلام آباد کې راغونډ شو او لس ورځې یې پرلت وکړ. کله چې د پاکستان حکومت لیکلې ژمنه ورسره وکړه چې شکایتونه به یې حل سي، په اسلام آباد کې پرلت پای ته ورسېد. خو د پښتنو د تحفظ موومنت یا د پښتنو د ساتنې غورځنګ په مارچ کې یو اربیا خپل اعتراضي جلسې پیل کړې او ویل چې د حکومت له هڅو چې د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره یې کړي راضي نه دي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ پرون په زغرده د پاکستان حکومت ته وویل چې د پښتنو له قتلونو لاس واخلي. دا څرګندېږي چې د حرکت په پاکستان کې ډېر خلک ورجلب کړي او د دنیا په مختلفو هیوادونو کې هم یو شمېر پښتنو د هغوی په ملاتړ اعتراضي ناستې کړي دي. په جرمني، فرانسه، سویډن، استرالیا او افغانستان کې یو شمېر پښتنو پرون د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ لاریونونه وکړل او اعتراضي جلسې جوړې کړې. په واشنگتن کې هم پرون یو شمېر پښتانه د سپینې ماڼۍ مخ کې راغونډ شوي وو او د منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو د ساتنې د غورځنګ ملاتړ یې وکړ. په پېښور کې د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین وویل چې د مې میاشتې په 22مه به په لاهور او په 9مه به په سوات کې جلسې کوي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدن کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. گران آوریدن کو، تاسو آوریدل چی ده مکتب ماوینا نفیسا ده خزو کلیوالی شورا تا ورغلی او ترور بی بی دیر آورتا خوشحالا وا. اس بابا آورو چی پا کلی که داتن پا کم خوشحالی که جور شویده ای؟
Let's do it. ځوانانو عام خدای دی د کلی کوڅې مول خزل او کثافات صفا کړی اوس دې خورا ټول کې چې په ټریکټر کې اوسو
خدیجې ترورې پر اتا ډېره خوشاله شوم. وایم قدمونه د خدای په جنت کې ټول غریبانو پوښتنه کوي.
دا خوږې دعا وې د جرشم. زینبې ډېره بختوره یې.
وای ترورې دا ستا مینه ده چې بختوره درته ښکارم. چای دام څخه. ته به زما صفتونه کوې، چای به درنه سوړ وي.
په صفتونو خو ارزې. ته ګوره، هم په دیني سبقونه پوهېږې او هم د مکتب ویلی دی.
سبق خو ښهوي، دا د تیم وایي.
ته ښه وایې زینب، چا چې سبق نه یې ویلی له ډېرو شیانو بې خبره وي.
ترورې په خبرو شو، پوښتنه دې عیب نه وي. څنګه راغلی وي؟ څه ضروري کار خو به نه و؟
ضروري کار خو نه و، یو زیری مې درته راوړی دی.
وی زیری دې په ګل بدل. ترورې ته څومره ښه یې، د څه شي زیری دې راوړی و؟
زیره خدا و چې هغه ورځ د ښځو د شورا په دفتر کې معلم عادله او معاونه نفیسه هم راغلې وې او زه هلته ومه.
ښه ښه، څه یې ویل؟
معلم صاحب عادلې ته یادولې، ویل چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې معلمي درته پیدا کوم.
ښه شکر، د معلمې صاحبې عادلې د کور ودان وي چې دومره زما غم ورسره ده.
زینبې ته خو د ټولو د سرګولې. معاونې نفیسې بیا بله خبره هم وکړه. معلمې عدلې ته یې وویل چې اول ته کوشش ورته وکړه، که بیا هلته معلمي ورته پیدا نه شوه بیا به زه په خپل مکتب کې معلمي ورته پیدا کړم.
خدیجې ترورې، اوس مې ستا په خبره باور وشو. په رښتیا چې زه بختوره یم چې تاسې دومره اخلاص راسره لرئ.
زینبې ته خپله اخلاصمنه او د علم څښتنه یې.
دل آغا زویا، پلار دی زار شاہ، السلام علیکم.
وعلیکم سلام پلارا، ستڑای مشی.
لوی ستڑای شی در زڑ سرا، دا کچوڑا در واخلا چی دیر ستڑای شویم.
ستڑای پلار.
آقا بچا خبرا چشای دی لکل کچنگا، کتاب چیو کتابونا خود مخیطا پراتو.
پا مکتب کی کورنی وزیفه را کڑی و حقا ملی کلا.
زڑ گیا دا خونو بیا تکڑای.
خیم خو که یا تا او یا مور می سبق ویلی وای زه به موم ښه پوی کړی وای.
هغه د چا خبره نو څنګه یې کوې؟ زه او مور خو د په تور ټکې هم نه پوهېږو. رښتیا چېرته ده مور دی؟
په نغدي کې ډوډۍ تیاروي. ویل چې نن مې ډېر خوندور کتخ پوخ کړی دی.
ها چې دا زدانو ورشه چې زری راوړي سخت وګایمه هغه د چا خبره په سترګو می تور او سپین راځي
لګروسته ورزم لوخي او ډوډۍ هم سره راوړم
ای شاباس هغه د چا خبره له مکتب سره ډېر وکیا شوی نامې خدا رښتیا د لغازویا
وای پلار څه دی ویل
پلار دې زارشه یو خبره مې درته کوله
د څه شي خبره
ته لږ را نږدې شه زویا
ښه ده پلار
ډېر واره دار کار مې درته پیدا کړی
کار
او وایم چې زه هم تنخوا واخلم ته هم تنخوا واخلې د چا خبره دواړه لاسونه به مو په غوړیو کې وي مزې به مو وي مزې
نو پلاره زه به څه شي کار وکړم
وی زویا تر غرمې وروسته چې له مکتبه راتلې د دوتر لوښې موښې به مینځې دومره سخت کار نه دی
نه نه پلاره زه نشم کولی
د پلار بچه ولې نشې کولی هغه د چا خبره ډوډۍ ته خو ښه تیارې په دوه درې ډوډیو مړېږې نه خو کار ته دې ملا ماته ده
چې غرمې له مکتب نه راشم کورنۍ وظیفه مې لیکم بیا
څه غر نه اړوې زر شم هم پوکه
بیا د سبا ورځې په سبق لږ ځان پوهوم رښتیا ماسپښین
دا ماسپښین دې بیا پکې څنګه راوایست هغه د چا خبره ماسپښین به دوتر ته راځې او تر مازدیګره به کار کوې خوشې چټي بانې به نه کوې راته
بانې نه کوه ماسپښین زموږ د صنف هلکان کورس وایي زړه مې دی چې زه
بس چې دویمه خبره دې وانورمه که نه بیا به دې زم خوښ شم
وانا زیتروری ته څنګه ول ماته وګوره بیا له نورو جن کوي سره مسکه شي او چې شره هم ورته وکي
جنکو یو دو درې
نازی تروری دانی سوکر لم داخل شد کرم نرمینی تروری تم لکه چی پده مسلات که ور شری کوی
خیر ده گلاله ایلوری او برانایی ده ایلا زرغون شال ده لگلون شو نور جامعه ده لنده ندی
گلاله ای زدم را نازو نمکوا مستاد نظر مات لپاره او بدر وشندله
نظر مات لپاره او بدر وشندله داسی خب آنم را تکوی دا نور بیارا تخواندی لوری خبر داسی با چه تکل چینه تراتلی ندوی دی پس خط نمرده دی
زرمینه رفتی آوائی داسی دی زرک خونده در ناز پا قدمونو را روانه بی طولو ویل چه گلاله لناوتو بروستا رست و رست کلی کیگی نو موزه که و بدر بشیندلی چل نظاره نچه
ای وان جونو آقا تسا نمگونم چی نیتا را روانه دا بانکی پا زای وڑو که دیگای را وڑای دای
وی نو پا دی وڑو که دیگی که اوپوری کس
سنمگونه تروری استره نشه
گلالی لوری لمن دې زرغونه سه
آمین
د ښکلو اولادو مور سه
سلام ګلې په دې وړې دیدی کې دې څه راوړې دي
زرمینې په دې کې مې الوا راوړې ده چې ستاسې خولې پې خوږې کړم په کلي کې مې ګاونډیانو باندې وویشله هله ټولې رانږدې شی راوړاندې شی
نام خدای دا تمره خوانده وره دا دروری دا پا کمه خوشحاله
دا روم سا دامی دی مساگل دی زوی دی سر صدقه و بلا تیو دریگم دی وخیاره نغاری دنگ اول کیگی دی کلی جوانانی را طول کلی و دی کلی کچی پاکی کلی
خدای دی خیرات قبول که رفتیا اغا دنگور خبره دی سنگشوا
زرمونه دی غرغوندی والواری را باندی یه خیده واسه خومی نور ترسیگی تاسی دعا وکی
خدای دې د زرفری د مور او پلار په زړه د رحم اوبه تویی کړي.
آمین. خدای دې رحم وکړي.
گران اوریدونکو د یو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې قنداغا خپل ماشوم زوی دلاغا ته ویل چې پس له وخته به په دفتر کې مزدوري ورسره کوي، خو دلاغا خپه کیږي وایي چې تر مکتب ویلو وروسته کار نشم کولی. ګران اوریدونکو، آیا ستاسو په کلي او شاوخوا کې داسې ماشومان شته چې سخت او شاقه کارونه کوي؟ تاسو څه فکر کوئ چې ماشومان څنګه کولی شي چې هم درس ووایي او هم یې د کورنیو اقتصادي ستونزې لرې شي؟ مهربانی وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0